سلامونه او ستوري مسي وخت د غرمې دوه بجې شوي. نن د خالي ورځ د 2018 میلادي کال د جنوري 14 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په بلوچستان کې د وزیر اعلی د ټاکلو لپاره د اسمبلی غونډه پیل شوې ده. په دې اړه به معلومات درکوو. د امریکا او د پاکستان د فوج مشرانو له یو بل سره خبرې کړي او د فاټا اصلاحات لپاره د مولانا فضل الرحمان څرګندونو په اړه معلومات ورکوو. د دې تر څنګ 19 پروګرام د نړۍ رنګونه به درواورو. خو په پیل کې مجید بابر له خبرونو سره.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. امریکایي پوځ وایي پاکستان کې د یک طرفه عملیاتو هیڅ اراده نه لري. د بلوچستان د نوي وزیر اعلی انتخاب نن کیږي او د اسمبلی غونډه پیل شوې. امریکایي ولسمشر د ایران په یو شمیر لوړ پوړو چارواکو مالی بندیزونه لګولي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنټرل کمانډ پوځ مشر جنرل جوزف ووټل ویلي چې امریکا په پاکستان کې د هیڅ یک طرفه پوځي کاروایي پلان نه لري. تېره ورځ د پاکستاني پوځ لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي چې جنرل ووټل دا خبره روانه ونه د پاکستاني پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. بیان زیاتوي چې په دې خبرو اترو کې چې جنرل قمر جاوید باجوا جنرل ووټل ته وویل چې امریکا پاکستان سره بې وفایي کړې ده، چې د ترهګرۍ پر ضد پاکستاني کړنو باندې دا اعتراض چې ډېر صحیح نه دي کړی، اصل کې ټول پاکستاني قوم ته دا احساس ورکړی چې د ترهګرۍ پر ضد د لسیزو د همکارۍ باوجود امریکا ورسره بې وفایي وکړه. د دغه اعتراضونو له وجې واشنگټن اسلام آباد ته د 2 ارب ډالرو مالي مرستې ځنډ ولیدي. د بیان له مخه جنرل باجوا جنرل ووټل ته وویل چې پاکستان د امریکا مالي مرستو ته ضرورت نه لري، خو د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د همکارۍ قربانیانو او کلک ملاتړ باعزته اعتراف غواړي. د بلوچستان د نوي وزیر اعلی د انتخاب لپاره د صوبایي اسمبلی غونډه پیل شوې ده. د نوي وزیر اعلی لپاره د مسلم لیگ قاف سره تعلق لرونکي عبدالقدوس بزنجو، پښتونخوا ملي عوامي ګوند سید لیاقت آغا او عبدالرحیم زیارتوال د نامزد کې کاغذونه جمع کړي وو. پخواني وزیر اعلی نواب ثناءالله زهري پس له هغې مستعفي شو چې د خپل ګوند مسلم لیگ نواب ځینې غړي وو. د عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ کې د هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک جمع کړو. په اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام افی پارلیماني مشر مولانا عبدالواسی د جمعې پورت مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په ګډون عوامي نېشنل ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، منګل ډله، مجلس وحدت المسلمین او بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله فیصله کوي چې رای به عبدالقدوس بزنجو ته ورکوي. بلوچستان اسمبلی کې 15 غړي دي او د وزیر اعلی جوړېدو لپاره 3 رای اخیستل لازمي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دغه هیواد 240 سیاسي ګوندونه د خپل فهرست نه لري کړی دي. تر ورته یاد کمیشن د یو نوټیفیکیشن لاله لري ویلي چې دغه ګوندونو د عین د 202 ماده لمخه د 2000 غړیو د ګوتو نخي او شناختی کارونه سره د 2 لک روپو نه دي جمع کړي چې د یو سیاسي ګوند لپاره د کمیشن په فهرست کې د سیاسي ګوند او په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره لازمي وي. نو ځکه د هغوی نمونه د فهرست نه لري کړی دي. په دغه کې د متحده قومي مومنت، جمعیت علماء اسلام سمیع الحق، متحدہ قبائل گند، سنی تحریک، جنرل مشرف حمایت تحریک، ثوابی قومی محاذ، کمیونسٹ پارٹی او تحریک اصلاح شامل دي. د نوټیفیکیشن لمخه د غوندونه د فیرست نه د نوم وستلو د پریکړې پر ضد د پاکستان په سپریم کورټ کې په یو میاشت کې دننه اپیل کولای شي. د فاټا سیکریټ چارواکي وایي چې تر کومې د خاصه دارو اکثر تیرو ذاتی بینک اکاونټونه نوي جوړ کړي ترخواګانې به ورته نه ملاویږي. تر ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د فاټا سیکریټ ویان محمد سلام وزیر د جنوبي او شمالي وزیرستان د خاصه دارو اک لخوا د دې شکایتونو چې دا 2 میاشتې ترخواګانې بندې دي په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
16 دسمبر مونږ ول لاست ټایم ور کړی او ټول ایجنسیانو دا کار وکړ، ټول خصدارو خپل اکاونټ کولاو کړل، هغه تفصیل روانه ده. فقط شمالی او جنوبی وزیرستان کې مونږ ته ایشوز دي، مسائل را درومي. د دوی تنخوا چرته ور کنه ده، دا چرته لاړه نه ده، خو چې سوپر اکاونټ نه یو کولاو کړی چې په فیر لار باندې د خپل اکاونټ کې تنخوا ملويږي، تر دومره د دوی تنخوا نشي کېدی.
د سلام وزیر په خبره د بینک اکاونټ کولاویدو سره به د خاصه دار ځواک دا شکایت چې ورنه مقامی چارواکي په تنخواه کې پیسې ساروي ازاله شي. دا خبرونه تاسو د بشال ریډیو نه اورئ. ټاکل شوې ده چې د امریکا او قازاقستان ولت مشران د روانې میاشتې په شپاړسمه د افغانستان په اړه خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ وویل ډونالډ ټرمپ او نور سلطان نظربایوف به په افغانستان کې د روان صورتحال د سیمه ییزو نړیوالو ستونزو او چیلنجونو په اړه خبرې اترې کوي. راپورونه وایي که څه هم د امریکا او قازاقستان ولت مشران به پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسلو خبرې وکړي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو د ایجنډې اصلي موضوع افغانستان دی. قازاقستان دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا مشري کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د 2015 کال د ایټمي موافقې له مخې به پر ایران د بندیزونو د کمولو موده زیاته کړي او د اوس لپاره به دا موافقه پر ځای وساتي. خو ولسمشر ټرمپ پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې په 1400 لوړ رتبه ایراني چارواکو باندې نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي د وروستي ځل لپاره پر ایران د بندیزونو د کمولو د موافقې موده غځوي او د دې لپاره چې له ایران سره موافقه سمه شي باید پکې بدلون راوستل شي. د امریکا خزانی وزارت وویل پر ایرانی چارواکو دا بندیزونه له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او د وسلو سره د تړلو موضوعاتو له امله لګول کیږي. په دې ایرانی چارواکو کې چې د ټرمپ انتظامی پر بندیزونه لګوي د ایران د عدلي مشر صادق لاریجانی هم شامل دی. د ایران او د امریکا په ګډون د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د 2015 کال د ایټمي موافقې له مخې ایران خپل ایټمي فعالیتونه بندوي او په بدل کې پر تهران لګیدلي بندیزونه لري کیږي. بلخوا د ایران وزیر خارجه جواد ظریف په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د ډونالډ ټرمپ تګلاره او نننې اعلان په اصل کې د یوې پیاوړې هر اړخیزې لاسنامې کمزوري کولو مایوس کوونکې هڅې دي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر واوریدل. په روانه غړي کې د جنونو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه اوریدای شي. د بلوچستان د نوي وزیرالله د ټاکلو لپاره د اسمبلی غونډه پیل شوې ده، خو عجبه دا ده چې په اسمبلی کې د اکثریت باوجود مسلم لیگ نون خپل امیدوار نه لري. خو ولې؟
چونکه موږ اکثریت والا پارٹی په اقلیت کې تبدیل شو. دا کم باغی ایم پی سکو موږ تقریبا 21 نیمو 21 ممبرانو په هغه کې 5 ممبر مسترافات شو.
د پاکستان فوج وایي امریکا ورته ډاډ ورکړی چې پر خاوره به یو طرفه پوځي عملیات نه کوي. د پاکستان قومي اسمبلی له لوري فاټا ته د های کورټ او سپریم کورټ اختیار غزولو د قانون منځوري ورسته د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبري غونډې ته ویلي چې دوی دا ستونزه په مناسبه توګه حل کول غواړي.
هم چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو شائستہ
موږ وړو چې دا معاملې په خایسته ډول د پوهانو درای او لارښودنې سره هوار شي.
او په نوی خبرونه د نړۍ رنگونو کې د هغو امریکایي عسکرو پر ژوند د جوړ سوي رښتونی فلم معلومات درکو چې پر اسونو سپارو او په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره جګړه کړې ده. یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تر دې له مخه د پاکستان او امریکا د فوج د مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو په اړه معلومات درکو. دا وخت بلوچستان اسمبلی کې د وزیرالله د ټاکلو لپاره غونډه پیل شوې ده. زموږ همکار ایوب ترین هم هلته دی. دا وخت راسه د ټلیفون په لاندې ایوب ترین صاحب تاسو ته هرکلی وایم. که مهرباني وکړي راته ووایاست چې دلته غونډه پیل شوې ده او څه کاروایی روانه ده.
کاکر صاحب ډېره مننه. اوس څه ګړۍ له مخه چې دی د بلوچستان د نوي اعلی وزیر د ټاکنې لپاره د رایې ورکولو لړۍ پیل شوه او لومړی رایه چې د هغه د اختلاف مشر مولانا عبدالواسی چې دی هغه ورکړې ده د قدس بزنجو په حق کې کوم چې د مسلم لیگ کاپ ګوند کاندید دی او د ده سره د مسلم لیگ نون او د اختلاف ټول جماعتونه چې دی هغه ملاتړ اعلان کړی دی. د ده په مقابل کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سید لیاقت هغه چې دی هغه دا په مقابل کې سر ولاړ دی. د انتخاب لپاره چې دی سپیکر څه ګړې له مخه اعلان وکړي چې د اسمبلی ټول دروازې به بندې وي، دوې دروازې به خلاصېږي. په هغه کې به په اوله دروازه کې به د قدس بزنجو لپاره چې کوم وتران یا چې کوم غړي دي چې هغه ملاتړ کوي هغه به پر اوله دروازه ووځي. اولته به د دروازې په دروازه کې به خپل نوم لیکي او دستخط به کوي او د لیاقت هغه لپاره چې کوم غړي دي هغه به په دویمه دروازه وځي. نو اوس چې دوی دغه د ووټ د ورکول لړۍ شروع شوې ده او دا به سرته رسېږي، دغه وروسته به د نوي اعلی وزیر ټاکنه کېږي. د دې مقصد لپاره چې د پرون چې هغه د قدس بزنجو تر څنګ هغه لیاقت او دریم زیارتوال د پښتونخوا ملي او ګوند غړي هم کاغذان جمع کړي وو، خو هغه نن سهار خپل کاغذان د هغه لیاقت په حق کې خپله بېرته واخیستل.
شاید دا کې یو بله خبره ده چې سپیکر دا ویلي دي چې دوه دروازې به وي او په یوه دروازه به د عبدالقدس بزنجو ته څوک کوټ ورکوي هغه به ځي او په بله په پښتونخوا ملي پارټي والا ته څوک کوټ ورکوي هغه به ورځي. دا تاسو اسمبلی له ځي دغه طریقه کار آیا مخکې هم وو؟ دا نوې طریقه ده، دا څنګه دغه دی؟
مخکې داسې طریقه نه وه. مخکې به په اسمبلی کې دننه ووټ کېدی نو په هغه کې به پټه رایه ورکول کېدله، خو دا اول ځل ځل دی چې په دې کې د کوم رایه ورکوونکی دی هغه ښکاره کېږي، ځکه چې هغه خپل دستخط مانده کوي او بیا پر هغه دروازه باندې هم وځي. د دې له مخه چې کوم ووټ بدلته کېدی نو هغه به یو پېټي شول کېدله، په هغه کې به هر سړی راتلی د خپل کاندیډیټ لپاره به دوی ووټ اچوي، خو هغه کې دا نه معلومېدی چې کم کس وچا ته ووټ کړی دی. نو دا اول ځل دی چې په دې کې ښکاره معلومېږي چې هر څوک چې وچا ته ووټ ورکوي هغه ښکاره کېږي.
نو دې چا وضاحت وکړي چې دا طریقه کار ولې کوي یا چا ورباندې اعتراض کړی؟
تردم ګړی پر دې باندې چا اعتراض نه کړی. البته خو د چکله د قدوس زنګو اعلی وزیر لپاره د نوم ورکول شو او د هغه لیاقت نوم ورکول شو، نو هلته لالمخ هم د چکم سیاسي کارپوهان یا نور هغه ویل ښکاره وه چې د قدوس بزنجو چې دی ووټونه یا رایه چې دی هغه به زیاتې، ځکه چې زیاتره د اختلاف غړو چې دی هغه په ښکاره د قدوس بزنجو ملاتړ اعلان کړی وو. او دلته یو بله په زړه پورې خبر، نېشنل ګوند چې هغه ویلي وو چې موږ به په دې انتخابات کې غیر جانبدار پاتېږو، خو دوی دوی غړي اسمبلی ته راغلي دي. اوس کتنه دا ده چې دوی یا په اسمبلی کې دننه کښېني که د یو کاندید په حق کې دوی د باندې راوځي.
سمه ده، ډېره مننه ایوب ترینس په دې اړه معلومات راکړو او بیا به معلومات شریکوو له خپلو اورېدونکو سره. ښه وخت ورته غواړو. لکه څنګه تاسو واورېدل چې بلوچستان اسمبلی نن د صوبې نوی وزیر اعلی ټاکي، د دې دپاره رایه اچونه شروع شوې ده، خو دا وخت په اسمبلی کې اکثریت د پاکستان مسلم لیګ نواز ډلې دی، خو د دې ګوند یاغي غړي د مسلم لیګ قائد اعظم عبدالقدس بزنجو د وزیر اعلی د امیدوار په توګه نومولی دی. په دې اړه مو د مسلم لیګ نواز ډلې د بلوچستان له مشر سینیټر یعقوب ناصر سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلې هم دي چې په اسمبلی کې د اکثریتي ګوند باوجود هم دوی د وزیر اعلی لپاره خپل امیدوار ولې نه لري.
څوک موږ سرت والا پارټي په اقلیت کې تبدیل شو، دا کوم باغی ایم پی سی کو موږ تقریبا 21 موږ 21 ممبرانو په هغه کې 5 ممبر مشترا پات شو، نور باقي ټول ولاړو له باغیانو سره ملاو شو. هغه څه وجه دا داخلونه ډیر وخت یې سلسله را روانه ده، لسی ایم سره تعلق، لسی ایم سره شاید اخستان نه اخستان تکلیف پریشانی په مختلف وجوهات بنا باندې د اکثریت حال ټولارو هغه ګروپ سره ملاو شو. کلیت چرانه نه بیا
تاسو بیا چونکه په اقلیت کې سوال ته ممبران پوره نه وو، نو تاسو څوک ونه درولی، نو تاسو به اوس د دې باغي ارکانو خلاف د صوبایي اسمبلی بحیثیت مسلم لیگ پارټي او تاسو صوبایي صدر یاست، ځکه چې نواز شریف هم په دې کې سر حمایت نه لري، نو اوس به تاسو څه اقدامات کوئ؟
وکړ د څه کم د پارټي رول ریګولیشن دی هغه مطابق د دې خلاف کاروایی وشي، مګر یو موټه خبره خدا دې ماته معلومه ده. نور ګور ګور حال به بیا لوه وکیلانو له داسې پو خلکو کوو چې لږ په قانون پوه دي څه کاروایی کېدای شي. کدا شي وایي چې موږ په اکثریت کې وای او لږ تللی وای، بیا د هغه موږ دی سیټ کولای شوای، چونکې هغه په اکثریت کې دي. نو دا رول دا یي چې اکثریت لاړو لی وه پاټۍ له هغو خلاف دا کاروایی نه شي کېدلی، ولی هغه پاکستانیت په اقلیت کې څه ته دې خلاف کاروایی نشه کولای.
اچھا، نو سردار صاحب تاسو به به سیټ پارټي او څه کاروایی کوي، ځکه دوی که سمه ده تاسو به اسمبلی نه سیل لري کولای، ولې پارټي ځخه د لري کېدل اختیار تاسو سره ستا؟
تر اوسه پورې خو موږ د پارټي داسې یو روایت نه دی موجود، بخیر کم کم سزا ورکړه شوی ده. نو دې واري هم ما ته خو امید نشته، لو پارټۍ ده بس په داسې کوچنی کوچنی شانو نه خړېږي. نو الانکه دا کوچنی شی نه ده، دا خو ډېر غټ شی ده. کار داسې سم اکشن اکشن واخستل سی.
خو سردار صاحب تاسو کم شپږ پاتې شوي دي په یویشت صوبه اسمبلی ممبرانو کې، هغه هم داسې رپورټونه دي چې هغه به اوس له دغه چې کوم تاسو باغیان ورته وایسته پنځلس د مسلم لیگ غړي دي له هغو سره ملګري سي او قدوس بزنجو ته به ووټ ورکړي، داسې رپورټونه دي.
ما هم داسې خیال ده چې دغه شپږ هم حالت له د باغیانو سره ملاو شوي دي.
صحیح. اخري پوښتنه کوم سردار صاحب، یعنی له دې خبرو زه داسې ښکاري ستاسو د دې انټرویو څخه چې کوم خلکو بغاوت وکړي د پارټۍ له فیصلې سره وکړي د نواز شریف له فیصلې سره وکړي، نو بس څه وشو؟ هغه وشو زیاته نور نه پاکستان مسلم لیگ د دوی خلاف اکشن اخلي نه؟ څه کوي بس څه وشو؟ هغه وشو
ما دا خیال دی تر اوسه دغه شی وو، داسې معمولي تک تک به وشو، بیا به پروا نه پکوله. دا خو یو لوک کیسه ده، په دې مخامخ مرکز سے کم دی یو مشاورتی دغه راو غاړي کمیټي وراو غاړي صدای دغه خلاف خلکو مست کاروایی کو شاینده دې دا شکاو تدارک کوشش ما دی رو می دسه ان شاء الله دغه به وکړي دې خلاف به کاروایی ضرور وکړي.
داود پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی د بلوچستان مشر سنیټر یعقوب ناصر سی له مشالی دوسری خبری کولی چې د دوی اکثریت په صوبای اسمبلی کې د بلوچستان خو به هم امیدوار نه لري، داغه وضاحتونه کول.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی موبجو
سروه
پ درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو.
پاکستان وایي امریکا ډاډ ورکړی چې پر ضد به یک طرفه پوځي کاروایی نه کوي. دا خبر د پاکستان فوج پرون په یو خبر پاڼه کې کړی ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا او پاکستان د پوځ مشرانو د جمعې پر ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او د ولسمشر ټرمپ تر ټویټ وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوي ترنګلو اړیکو په اړه یې خبرې وکړې. تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې.
د جمعې پر ورځ په پینډۍ کې د پوځ د عامه اړیکو د څانګې یا آی ایس پی آر ویان میجر جنرل آصف غفور په خپل ټویټر پاڼه باندې خبرې کړې. خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا سنټرل کمانډ کمانډر جنرل جوزف ال اوټل د پاکستان پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا ته ټلیفون کړی او د امریکا او پاکستان په تعلقاتو یې ورسره خبرې کړې. د خبر پاڼې په وینا چې امریکایي کمانډر په دې موقع د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان قرباني وستایلې او ویل چې امریکا په پاکستان کې د هیڅ قسمه یو طرفه کاروای اراده نه لري او نه یې سوچ کړي، خو پاکستان له دغه افغان وګړي پر ضد کاروای کول وی چې په افغانستان کې ترهګری کوي او د پاکستان خاوره کاروي. په دې موقع د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وینا و چې پاکستان ته د لړکی د امریکای تحفظات معلوم دي او هم په دې وجه رد الفساد اپریشن پیل کړي، خو اوس وخت راغلی چې افغان کډوال خپل وطن ته بیرته ستانه شي. د پوځ مشر زیاته کړه چې پاکستان به اوس هیڅکله د مالی امداد د بحالۍ لپاره امریکای ته خاص و نکړي او د دې باوجود به پاکستان د ترهګرۍ پر ضد خپل جنگ جاری ساتي. د ذکر ده د روسیو کې امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې تیر 15 کالو کې امریکا پاکستان ته $3.5 بلیون امداد ورکړي، خو په بدل کې ورته یوازې دروغ ویلي او دوکې ورکړي. سیلاد زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د واقع زول پر معامله ځینې عیني خنډونه شته او د دوی خبرولو پرته حکومت دغه قانون احکام اسمبلی ته وړاندې کړی دی. دوی د ځینې قبایلي مشرانو یو کمیټې جوړه کړې ده چې په خپلې سفارښتنې وړاندې کړي. پر دې د ریاستي او سرحدي چارو مرکزي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي که داسې کوم عیني خنډ راځي نو دوی تیار دي چې پر دې بحث وکړي او ټول تحفظات لرې کړي. محمد عمران د اسلام آباد رپورټ راکړي.
په اسلام آباد کې د جمعې په ماښام یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې په کوم انداز سره قومي اسمبلی ته دغه قانون د جمعې په ورځ وړاندې شو، پر دې عمل د پارلمان درناوی متاثر شوی، ځکه چې نه خو چاته خبر ورکړې شوی او نه پې د قومي اسمبلی غړو ته د بحث موقع ورکړې شوه. اوس که سینټ ته دا قانون ځي نو دوی به هلته هم پر دې بحث مخ پر وړاندې بوزي.
هم چاته ہیں کہ اس معاملے کو شائستہ
موږ غواړو چې دا معاملې په ښایسته ډول د پوهانو د رائے او لارښودنې سره هواره شي. اوس هم موږ د دې هواره
غواړو. سینټ ته بدامه ملزی اول ته دا بحث وړاندې بوزو چې دا سی پدی کې کوم عینی خند وی نو دا غي په اړه دا باور ورکړی شي چې اوس نشتا دا اندېښنې زموږ په خپل ځای موجود دي.
مولانا فضل الرحمان زیات کړه چې دوی دا معاملہ هوارول غواړي او کزن پکې راغلی نو هغه کله هم د خند په نیت نه بلکې د هواری په نیت شوی دی. نوموړي وویل چې د دوی درې غوښتنې منل شوې چې پکې یو قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ګډول، دویم رواج ایکټ ځنډول، او دریم په راتلونکي ټول ټاکنو کې قبایلي سیمې ته په خیبر پختونخوا کې د څوکۍ ورکولو معامله ځنډول دي. پر دې درې معاملو حکومت د دوی غوښتنې منلې. په دې خبري غونډه کې د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو مرکزي وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې دوی د دې قانون لپاره د کارپوهانو سره خبرې کړې وې، خو که بیا هم داسې کوم آئینی ستونزه راځي نو دوی ورته تیار دي چې د خپلو ملګرو سره پر دې معامله خبرې وکړي.
آئینی اعتبار سے اگر کوئی مسئلہ پیدا
په آئینی اعتبار کدا سے کوم ستونزه پیدا کېدې شي یا پیدا شوه دا په دې با ارو مرو غور کیږي او عملی کیږي به هم مونږ کوم سختی نه خایو که په آئین کې داسې کوم لار نه وي. مونږ په خپل د پوهانو سره د مشورو وروسته په دې نتیجه رسیدلی یو چې داسې کوم ستونزه نشته که بیا هم کومه مسله یا وړاندیز راځي نو مونږ ملګری یو او د یو بل رائے ته به درناوی ورکو.
د قومی اسمبلی نه د قانون په منظورېدو له خیبر ایجنسۍ پارلیمانی استازی شاجی ګل افریدی د خوشحالۍ څرګندونه کړې او وایي چې دا د ټول قبایلي ولس لپاره د خوشحالۍ ورځ ده، ځکه د څلورو کالو د هڅو وروسته ورته د عدالتونو حق ورکړی شو.
خپل حق ملاو شو په پارلیمنت کې چې رقم د څلورو کالو د جدوجہد نتیجه ده. د دې سره به ان شاء الله تعالی صرف منتخبل حق ملاو نه شو، ان شاء الله تعالی بل ته به فائدہ رسیږي او زمونږ سره سره د افغانستان پښتنو ته به فائدہ رسیږي. زمونږ په دا سرحد باندې چې رقم د غربت دی وجه نه کم پښتانه استعمالیږي، یا د بارډر نه اخوا یا د بارډر نه دیخوا، دا به ختم شي.
د ذکر ده چې د جمعې په ورځ قومي اسمبلۍ قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د واک غځولو قانون منظور کړ، کوم چې په اکثریت سره منظور شو. خو جمعیت علماء اسلام فی پارلیمانی غړی نعیمه کشور د دې قانون مخالفت کړی و. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ویلي چې په افغانستان کې د میشتو وزیرستاني کډوالو د ستنولو پر چارو لا همکار کوي او هڅه کوي چې په دې اړه دقیقه نیټه وټاکي. سیده خبره کامران افریدي د مشال ریډیو د خبریالو عمر دراز وزیر سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. له نوموړي په سر کې پوښتل شوي چې د وزیرستان له لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په اړه کوم اقدامات په پام کې نیولي دي.
خی انفارمل تجارت هم شروع کول خبر روانه وي، خو هغه کې بیا گورنمنت چې دې کنه باقاعده دې کې انټرست واوښتو ټرمینل د پاره ډېر غټ اماؤنٹ هغه کړو، هغه پروجیکټ ملاو شو ان ایل سی ته اور ان ایل سی چې دې کنه هغه پروجیکټ باندې کار شروع کړی دی. ما ته امید دی چې د راتلون کې سرزو کې شل رزو کې 25 رزو کې دنه دنه د ټرمینل باندې کار مکمل شي اور د ټرمینل کار مکمل می دو نه پس دا ان شاء الله تعالی د افتتاح ډیټ چې کوم دلته وی ای پی راضی به افتتاح وکي دا غي سره د ټریډ کولاویدو به آغاز هم وشي په دې علاقه کې. خدا هر خبره تړل شوې ده د امن سره چې په علاقه کې امن نه د کارونه به رواني مخکې پایه به مخکې رواني.
په افغانستان کې زموږ ډیر کډوال پراته دي، ډیر چې کم دي تاسو رام وستل، اوس هم ډیر ډیرای کډوال په خوست، پکتیا، پکتیکا نورو ولایتونو کې دی غوښتنه کوي. کلن راته وایي چې دغه پروسس به بیا کله شروع کیږي.
3000 کډوالو ډیټا نور موږ کلیکټ کړه، موږ په اندازې په مطابق 2000 کډوال اغل ته په افغانستان کې پراته دي. اغې دم ریکوست کو چې دا ډیټا زر تزر رولېږي. بقایا پاتې شو د دې تیاری د ریټرن شروع کولو، نو تیاری باندې آلموسټ زموږ د پولیټیکل انتظامیه د 7 ډیویز طرف نه موږ خپل ډیټا جوړ کړه، مخکې مولې ګلا اغې خپل چینل کې پاسه ولې ګلا، موږ خپل اف ڈی ایم ای ته مولې ګلا بقایا فنڈز د پاره اور د سہولیات ته پاره چې دې کم مدد د اف ڈی ایم ای نه موږ ته پکار دي چې هغه دې پرووایډ کړي شي موږ ریټرن د پاره بیا تیاریو او د ډیټ تعین دی وشي.
شمالي وزیرستان کې تعلیم د پرمختګ د پاره ډېرې هلې ځلې وشوې. دلته گورنر ماډل سکول جوړ شو، میرالی کې، میران شاه کې، په شوا کې د دانش سکول واده کړی و پنجاب حکومت. زیات وخت تاسو پنجاب کې هم تیر کړی دی، نو داسې څه ویل کیږي چې د دانش سکول وکی دغه واده پوره کیږي؟
حکومت پنجاب سی ایم سیکرټریټ په هغه باندې غور وشو او ما خیال کې مورد لیدای چې په هغه باندې اپروول وشو. اپروول نه پس هغه منیسټری آف سیفرون ته د لیکل وکړو چې دې باندې تاسو فاټ سیکرټریټ ته یو کمیټي ته جوړه کړو، دانش سکول سیستم لپاره د ځمکه خوښه کړی شي چې هغه فیزیبل ځمکه وي او هغه باندې کار موږ فردر کار شروع کړو. ډایرکټر فاټا اور دی ټیم راغلو دې علاقو وزټ وکړو، اوسه پورې موږ سره د ځمکې ډیټیل باقاعده شیئر شوی نه چې هغه ځمکه چرته خوښه کړې ده. بټ اینی ویز د حکومت پنجاب طرف نه د دې باندې باقاعده پروسس شروع شوی دی او هغه ټیم په دې باندې کار شروع کړی دی.
او د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران نه پردای سي له عمر درازو سره خبري کوله. له پنجاب ته مرګري او باجور تکلون کی د بوسو یا پروری سلویس ټرکونه مومندو ته په داخله دو بندیسته کو سو دي. دا ټرکونه کی د تونسي او ډیراز خانه څخه پروړه یا بوس بارسوي چې د ډرایورانو په وینا هغوی د چکتري په لاره هم بند دي. د مومندو په لاره دغه بوس وړل خو اوس ورته پولیټیکل انتظامي ویلي چې هغو ته د مومندو ته نه داخلی شي. شنواز سرکزی په دې اړه رپورټ راکوي.
د محمدو د داخلي دروازې یکون سره سلويخ د بوس ټرکونه ولاړ دي چې د ټرکونه والا وای هغه د غبوس باجوړ او دیر تی مرګریتا بار کړي. خو سې د محمدو په لار نه پرېګ دي.
شاکلیم چوپي روډ جوړي چانه نه پښتنه کوي بس غريبي دراغلي ولاړي څو څو پښتنه ورستانه چې یاد مزو یاد زو بس وای ته ولاړ ولاړ باندې خرچي بوسلې دي تکلیف هم پته کړای دا پښتنه ورستانه چې راځي یاره وارننګ نه راغی چې یا وړې کو یا داس کو
د بوسو د ټرک یو ډرایور مختار چې مندنی وسیدون کې دی وای چې هغه د چکدری ملاکن په لار هم نه پرې دی او د مومند لارې هم ورته بند کړي. نو بیا په کار ده چې وړان دی ورته ویلې وي چې د بوسو ټرکونه بند دي او نه دی راځي.
5000 کومنګ مزوران تلخلي او یو نیم ملک روپو بوستي خدا سه نور خرچې پی راځي 15 پګور دی بکیږي زمونږ چلا ډکشي وي او د پنجاب نه نو بس وګد د پراته کوچا چیرول یا سیرول خو بیس کو غني پس دغه شان نه پنارم پکې راغلي.
خان محمد دغه ټرکونو د ډکولو او تشولو مزدوري کوي دی وای چې تر 12 ټولګي پوری سبق هم ویلی نوکری خو ونه شو نو د بوسو مزدوری ته پاتې شو. خو سې دغه روزګار هم د بندې سره مخ شو.
زما واړه واړه بچی دي زما دي کې 500 روپۍ ورځ مزدوری ده هغه زما نن درې مورځ ده زما مزدوری په درې ورځو تقسیم شو 500 روپۍ ګاډی ډک ولاړ دی چې تر څو ما خالی کړی نه وي دا مزدوری زنه شم اغستې او زما دې ته زه انتظار کوم چې دا ګاډی پری دي او موږ لاړ شو. زه دې باره کې اپیل وته کوم چې موږ سره د تعاون وکړی شي د دینه بغیر دا روزګار نشي چلیدلی دا پاکستان نشي چلیدلی.
بلخوا د کوز محمود ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ توصیف خالد وای چې دغه ټرکونه کې لوډ یا د بوسو مقدار زیات دی او د محمودو کنډونه سخت دي او سرکونه په ځینو ځایونو کې واړه هم دي. دوی وای باید د بوسو مقدار کم کړی شي بیا به ورته اجازه ورکړي. بلخوا انتظامیه دا هم وای چې هم د یکون په داخلي دروازه کې څو ورځې وړاندې همدا شان یو ټرک الټا شوی چې دوه ورځې دغه ټرک له وجه لار هم بند و. شانواز ترغزی مشهد ریډیو محمود ایجنسی.
په کابل سیمه کې انفارمیشن ټکنالوژي ته د وادي ورکول او تر فاټا پور د انټرنیټ سہولتونو رسول لپاره د فاټا ترقیاتي پروګرام لاندې د براډبند یا انټرنیټ لاین غزول یو منصوبه تحتمی شکل ورکړل شوی دی. د دې سره د فاټا تر 6000 کلیو ته ګټه ورسېږي. خو ځای ولس او ډیجیټل حکومت فعالان وایي حکومت باید لومړی په سیمه کې بند کړل شوی انټرنیټ بحال کړي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد رفت انجم راکوي.
د براډبند یا انټرنیټ اسانتیاوی منصوبې نه به د قبایلي سیمو شپږ زرو پورې کلو ته فائدې رسي. خو بل خوا د قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي راحت شینواری وای چې جون 2014 راهسې په فاټا کې د انټرنیټ 3G او 4G سرویس بندې د کوم له وجې چې د جون مختلفو څانګو سره تعلق لرونکو ته یو شمېر مسلې رامخته دي. نوموړی وای چې براډبند پر ځای حکومت له اول په سیمه کې د موبایل سرویس انټرنیټ بحالول پکار دي.
دلته خلک ټول کاروبار پخپل کوي او زیاتره خلک چې کنه یا خو ترانسپورت سره منسلک دي په کراچۍ او پاکستان پنجاب خارونو کې کار کوي او یا زیات خلک بار کې چې کوم عرب ممالک سي سعودي عرب دوبۍ کې مزدوري کوي. نو انټرنیټ موبایل انټرنیټ دوی د روزګار واحده ارزانه او اسانه ذریعہ وا چې هغه بخپلې مطلب دا چې رشتہ دارانو سره خبرو کول او خپل کاروباري حل زلې بین پکوړي. ور سره چې کوم قبایلی ځکون کې دي هغه باندې ډېر بد اثر لیدلې ځکه چې هغه ریسرچ متاثر شوی دی هغه چې کوم امتحانات تي هغه باندې اثر لیدل.
په فاټا کې ډیجیټل رائټس یا انټرنیټي حقوقونو باندې کارکون کے فال رحیم شاہ شنواری وائی چې د فاټا اولس او ځوان کول د نن سبا را ټکنالوژي پرمختګ نه پشا پاتې دي. حکومت تبا په دې اړه غور کول وی ند پوینا چې د نوې دور تقاضو مطابق ځوان کول ته سہولتونه ورکړي شي نو فاټا هم د ترکه په لور تلې شي.
چکم مسالې دې نو فاټي هغه اجاګر کول او پارا چې کوم انساني حقوق او مسالې کاغذ ترکیاتی مسلی د پولیټیکل نظام وی هغه کې کوم کرپشن وی هغه خلک په خپل باندې خپل کولاو لګولای شي انټرنیټ په ذریعہ باندې هیڅ پابندې په نشي لګولای. سوشل میډیا خلک استعمالوي خو هم باندې استعمالول شي هیڅ قسم پابندې په نشي لګولای. په مین میډیا باندې یا په ټي وي چینل باندې هر څه دم کنه ملایوي.
د راپورونو تر مخه په فاټا کې په لومړي ځل 2015 کې د موبایل او انټرنیټ سہولتونه پیل شوي وو او وخت پر وخت بعد انټرنیټ سرویس زندبل کېدو. خو 2018 پس په سیمه کې پوځي عملیاتو له وجې دا سرویس بیا تر اوږدې مودې بند کړی شو. 2014 کې قبایلي سیمې ته د انټرنیټ 3G او 4G سرویس ورکړی شو. خو 2018 راهسې دا سرویس یو ځل بیا د ځنډ ښکار دی. رفعت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
او سم دولستے میں بجے سوی مجد بابر بدا خبرونو لنڈی سوڑا دکڑے
د امریکا د سنٹرل کمانڈ پوز مشر جنرل جوزف ووٹل ویلی چې امریکا په پاکستان کې د هیڅ یک طرفه پوځي کاروایا پلان نه لري. تیر ورځ د پاکستانی پوز لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې جنرل ووٹل دا خبره روانه ونه د پاکستانی پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د بلوچستان د نوي وزیر اعلی د انتخاب لپاره د صوبایي اسمبلی غونډه پیل شوه. د نوي وزیر اعلی لپاره د مسلم لیگ کاف سره تعلق لرونکي عبدالقدوس بزنجو، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د سید لیاقت آغا او عبدالرحیم زیارتوال د نامزد کې کاغذونه جمع کړي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دغه هیواد د 240 سیاسي ګوندونو د خپل فهرست نه لري کړی دي. تیرودیات کمیشن د یو نوټیفیکیشن لاري ویلي چې دغه ګوندونو د عین د 202 ماده لمخه د 2000 غړو د ګوتو نخې او شناختي کارډونه سره د 2 لک روپو نه دي جمع کړي. د فاټا سیکټر چارواکي وایي چې تر کومې د خاصدار ځواک سرتیرو ذاتی بینک اکاونټونه نه وي جوړ کړي، تنخواګانې به ورته نه ملاويږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا او قازاقستان ولسمشران د رواني میاشتې په 14 د افغانستان په اړه خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ تیرې اونۍ وویل ډونلډ ټرمپ او نور سلطان نظربایوف به په افغانستان کې د روان صورتحال، د سیمه ییزو نړیوالو ستونزو او چیلنجونو په اړه خبرې اترې کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د 2015 کال د ایټمي موافقې له مخې به پر ایران د بندیزونو د کمولو موده زیاته کړي او د اوس لپاره به دا موافقه پر ځای وساتي. روس پوز پر نوویل هغه وسله والی وجدې دي چې په شام کې د روسي ځواکونو پر اړه شوی برید کې لاس ترلو.
د خبرونو رنظم له مجد بابر واوریدل او د پاکستان متواتو ته نن په اسلام آباد کې احمد الله کتنه کړی ده.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او امریکا ترمنځ خرابې اړیکې د چانه پټې نه دي، خو امریکا ته دا معلومه ده چې د پاکستان نه په غیر یې په دې سیمه کې گزاره ګرانه ده. نو د پاکستان د خارجه دفتر لخوا دا خبر مخې ته راغلی چې دواړه ملکونه به په مختلف سطح خبرې اترې جاري ساتي، چې د ډونلډ ټرمپ د ټویټ وروستو چې کوم تاوتریخوالی رامخې ته شوی چې د هغې خاتمه وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او امریکا په حق لدا یو ښه خبر دی چې دواړه په خبرو اترو سره سلا شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د خبرو اترو لړۍ نه دي دل پکار ځکه چې د شخړو هواري د مذاکراتو د لارې ممکنه ده، او پاکستان لپکار دي چې د امریکا سره د خبرو اترو لړۍ پراخه کړي، چې څومره هم غلط فهمیانی دي چې نه صرف هغه لري شي بلکې راتلونکي وخت کې هم اړیکې خېوي. نوی بات ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې دړکی او نوټس ورکولو نه معاملې نه حل کیږي بلکې نورې خرابېږي. نو دواړو ملکونو لپکار دي چې د مذاکراتو لار خپل کړي او د پاکستان او امریکا د ګډو کوششونو د لارې په افغانستان کې امن ممکن دي. ورسپانې په اخیره کې لیکي چې وطن سره د مینې تقاضا هم دا ده چې ټول سیاسي، غیر سیاسي او مذهبي ګوندونه د هیواد د سلامتۍ لپاره رايوځي شي او په ګډه سره کار وکړي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د زند ورستو قامي اسمبلی د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو بل په اکثریت سره منظور کړو، خو جمعیت علما اسلام غړو په دغه موقع احتجاج وکړو. ورسپانه لیکي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره مشاورت ورستو سفارشات تیار کړي شول، خو حکومت دغه سفارشات عملی کولو کې ډیر د ځان نه کار واخستو او خبره احتجاجي مظاهرو ته راورسېده. ورسپانه لیکي چې د سیاسي ګوندونو او د فاټا د اولس د فشار له وجې حکومت په مرحله واره توګه اصلاحات عملي کول شروع کړل، کوم چې یو ښه ګام دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا د وخت ضرورت دی چې نه صرف فاټا په قامي بهر کې شامل کړي شي بلکې د یادې سیمې د اولس بنیادي ضرورتونه پوره کولو سره سره په فاټا کې د ترقیاتي کارونه هم شروع کړي شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ٹائمز لیکي چې پاکستان د امریکا لخوا د پوځي مالي مرستو ماتل کېدو وروسته د امریکایي ځواکونو سره د استخباراتو شریکول درولې دي. بلخوا د اکونومست مجلې په افغانستان کې د مالیاتي ادارو د چلولو لپاره د حساب کتاب د ماهرونو یا اکاونټ ټانو اکاونټانو پر ارزښت یو رپورټ خپور کړی دی. شاین بنرای د دواړو رپورټونو مهم ټکي وړاندې کوي.
فینانشل ټایمز لیکلی دی چې پاکستان د امریکا لخوا د پوځي مالی مرستو د معطل کېدو نه وروسته د امریکایي ځواکونو سره د استخباراتو شریکول ودرولې دي. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې دوی هلته موجود د خپلو سرچینو نه راټول شوي معلومات د امریکا سره نه شریکوي او اوس امریکا د معلوماتو لپاره د هوایي جازونو نه په سار تکیه کوي. تیر ونه د امریکا ولسمشر پاکستان ته د کال په سر د $2 بلیون پوځي مرستې تر هغه وخته وځنډولې چې پاکستان د پولي خواوشا سیمو کې د وسلوارو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه نوي پورته کړي. ورسپانه لیکي امریکا له ډېرې مودې د پاکستان د دوه مخه پالیسیو نه زړه ستړې ده. واشنگتن وایي پاکستان د ترهګرۍ د نوغې ایستلو په نوم له امریکا د بلیونونو ډالرو مرستې اخلي خو ولې بل خوا یې وسلوالو لا خوندي ځایونه ورکړي دي. چین اصرار کوي نه غواړي چې په سیمه کې د امریکا ځای ونیسي خو ولې که ضرورت پیښ شي نو د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې به د پاکستان امداد کوي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت یو چارواکي فینانشل ټایمز ته ویلي چین دا صلاحیت نه لري چې پاکستان ته د اعلی معیار پوځي سازو سامان ورکړي. بلخوا د اکانومیست مجلې په افغانستان کې د حساب کتاب د ماهرینو د کار د اهمیت په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې 13 میاشت دغلته د پروفیشنل اکاونټنټس افغانستان په نوم یوې ادارې کار پیل کړ. په کال 2009 کې په کابل کې د 1.5 میلیون آبادۍ لپاره د پېښورو حساب کوونکو یا اکاونټنټانو شمیره شلوه. د دغه کار په سمه توګه سرته د رسولو لپاره سم معیار هم موجود نه و. د اکانومیست لیکلي دي د یو جنگ ځپلي هیواد لپاره د حساب کتاب نظام په ځای ساتل کیدی شي سم مهمه خبره نه وي خو ولې په کاروبار کې د دې ډېرې ګټې دي. دې سره د بینکونو نظام ښه کیدی شي او د اداري فساد مخه نیول کیدی شي. کچری د اکاونټینګ یا حساب کتاب نظام خشي نو دا به د بهر نه د سرمایه کارو هیواد ته ننوتل اسان کی. د پیشې له وده ورکول ډیره ګټه لري خو آیا دا به د افغانستان غوندې سخت ماحول کې وده وکړل شي؟ ځکه چې لوړاندې د پارلمان غړو ویلي دي چې د اکاونټینګ کلچر قائمول به ډیر وخت ته اړتیا ولري.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
امریکایي فوج د ځنګړو روزو سو سرتیرو افسرانو یو نوې ډله افغانستان ته استوي. د امریکا فوج د ناتو غوښتنې ملاتړ ماموریت ویلي د محارب روزونکو باید د جګړې په لومړي کرښه کې له افغان فوج او پولیسو سره تخنیکي همکاري کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې روزونکو استول د افغانستان امریکا ترمنځ د پوځي همکاري یو برخه ده. رضوان مراد په دې اړه نور رپورټ راکوي.
د امریکا پوځ وایي د جګړې په لومړیو کرښو کې افغان ځواکونو ته د لازمو تخنیکي سلام مشورو د ورکولو په هدف د محاربو روزونکو یو نوې لیوه افغانستان ته استوي. د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د مرکزي دفتر ویان کینی فالکنر پرون ازادي راډیو ته وویل دا نوې محارب روزونکي به د وړو کنډکونو په شکل له افغان امنیتي ځواکونو سره وي. دی وایي دا واحدونه به چې ځانګړي روزل شوي سرتیري پکې شامل دي د جګړې تخنیکي سلام مشورې ورکوي. دا به د غوښتنې ملاتړ روزنیز ماموریت ته زمینه برابره کړي چې د وړو کنډکونو په شکل کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي. کچا هم د امریکا دفاع وزارت د امنیتي ملحوظاتو له امله افغانستان ته لیږونکو سرتیرو شمیره نه اعلانوي خو سټارز ان سټرایپس امریکایي پوځي ورسپانې د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د دې محارب روزونکو شمیر به شاوخوا 100 سرتیري او افسران وي چې له ځانګړو تجربو او روزنې برخمن دي. ورسپانې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له قوله ویلي دي چې دا محارب روزونکي به له افغان ملي اردو او ملي پولیسو سره د جګړې په کرخو کې هغه شان تخنیکي مرسته کوي څه ډول چې د امریکا ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس له افغان کمانډو ځواک سره همکاري لري. جنرال نیکلسن ویلي دي چې د محارب روزونکو د دې لوازه پر ځای کېدل به افغان امنیتي ځواکونو ته ګټور تمام شي. د افغانستان د دفاع وزارت وی په دې هیواد کې د نویو امریکایي ځواکونو ځای پر ځای کېدل او د نویو پوځي تجهیزاتو استعمال د افغانستان او امریکا ترمنځ د پوځي همکاریو یو برخه ده. په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړې د راتلونکي فصل لپاره چمتووالی نیسي، واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي دي چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه په تهاجمي حالت کې وي او له خپلو افغان متحدانو سره به په جګړو کې برخه اخلي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې 3,900 تازه دمي سرتیري ځای پر ځای کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو کمانډان جنرال محمد ایوب حسین خیل وای لکه چې سرحدي ځواکونه د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې شامل شوي، د دوی په تجهیز او اکمال کې پرمختګ شوی. په جلال آباد کې د مشارل خبريال بازم دابید په همدې اړه لن موړي سر مرکه کړې او په سر کې پښتلي چې لننګرهار وروسته په کونړ ولایت کې د داعش وسلوالو فعالیتونه پیل کړي، سرحدي ځواکونه یې پر وړاندې چمتووالی لري او کنه. هغه په جواب کې وویل
کنړ او سرحدی ولایت دا 13 ورځو کې د سوکۍ ولسوالۍ مربوط چاغه سرحدی اهمیت نه لري. محلي پولیسو په پوسټو باندې هلته دایشانو حمله کړې وه. د کنړ ولایت ټول امنیتي ځواکونو هغوی ته رحمتونکي ځواب ورکړ. تقریبا 1500 زیات دایشان په کلمین زتللي او د هغوی وسایط پکې تخریب شوي دي او کم ځای کې چې دوی قرارګاوي وي قرارګاه هم لمین زتللي.
جنرال صاحب، لکه نه چې د کورنیو چارو وزارت څخه سرحدي ځواکونه د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې شامل شوی، ستاسو په تجهیز او اکمال کې څومره بهبود راغلی دی؟
دوه میاشتې کېږي چې سرحدي پولیس د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده اجرا کوي. د پخوا په پرتله لاله الهم سرحدي ځواکونه د ننګرهار، کونړ او نورستان په ولایتونو کې چې مشکلات هم درلودل، هوایي حمایه زمونږ په صحیح شکل باندې نه کېده. په ټولو هغه 15 نقطو کې د ننګرهار، کونړ او نورستان چې مونږ مشکل درلود، هغه مشکل حل شوی ده. مونږ په دې باندې وتوانېدلو چې مونږ په سرحدي ولسوالیو کې د سربازانو لپاره چې تقریبا 12 کلونه صحیح تحکیمات نه درلودل، خندق ارتباط نه درلودل، نن په دې باندې مونږ توانېدلو چې په صفري نقطه کې په 10 متری کې، په 15 متری کې همسایگانو سره منګالته مستحکمه پوسټي ارتباط خندقونه او تحکیمات د خپل پرسونل لپاره ایجاد.
ویل کیږي چې د افغانستان په ځینو سرحدي ولایتونو کې پاکستانی ځواکونه د ډیورن په کرخه باندې ازغن تار لګوي. کچيري په ختیځ ولایتونو کې هغوی د ازغن تار د لګولو کار پیل کړی، ستاسو عکس العمل بسوي؟
په ختیځ کې سرحدي ځواکونه د ننګرهار، کونړ، نورستان په ولایتونو کې دنده اجرا کوي. هر هغه کړنه چې د همسایه ملک نه او د سرحدي اصولو مقرراتو خلاف وي، سرحدي ځواکونه به هغوی ته د تیر په څیر رحمتونکی ځواب ورکړي. مونږ د اغزن سیم د زړولو چې دوی سیم نسپي تر هغې پورې چې مونږ سره توان شته ده، مونږ یې مخې نیسو او که چېرته مونږ کې توان نه وو، قولي اردو دلته شته ده، د مونږ په حمایت باندې دوی هم له مونږ سره دي. مونږ به چاته اجازه ورنه کړو چې د سرحدي اصولو او د پالیسي خلاف دوی کړنې ترسره کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
هند سلمه مصنوعي سیاره خلا ته لیږي چې مقصد پولو څارنه کول دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی دا ګام ستایلی او ویلي دي چې له دې سره به د پولو څارنه یقیني سي. په دې موضوع رایټرز خبري اژانس مقاله خبره کړې چې تفصیل یې له ګل ایاس اورو.
رویټرز خبری اجنس لیکي د جمعې په ورځ هند یو دیش وړي سیارې خلا ته لیږلې دي چې پکې د نورو هیوادونو مصنوعي سیارې لکه امریکا، کینیډا، فنلند، فرانس، جنوبي کوریا او برتانیا هم شامل دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودري په ټوئیټر باندې لیکلي چې د هند خلایي ادارې د روښانه مستقبل په لور لوی ګام پورته کړی دي او د سره بعد د هند خلایي پروګرام نور هم پیاوړی شي. خبری اجنس لیکي د هند خلایي پروګرام ټول لګښت 40 ارب ډالر دي او د مودي حکومت هیله لري چې دا به په راتلونکو ورځو کې د هغه هیواد خلایي پروګرام لپاره نور امکانات هم برابر کړي. خبری اجنس لیکي د مودی حکومت کورنۍ خلایي پروګرام ته وده ورکوي چې پرې لګښت کم راځي. د تیر کال فروری په میاشت کې هند 104 مصنوعي سیارې لیږلې وې چې زیاتره پکې د بهرني هیوادونو وې. د هند خلایي ادارې اسرو اندرا پردیش ریاست نه آسماني سترګې په نامه مصنوعي سیارې لیږلې. دوی وایي چې د مصنوعي سیارو وړلو راکټ وزن 1.3 کیلوګرام دی. د خبر ایجنس په خبره هند به د تازه مصنوعي سیارو په مرسته د پولو څارنه کوي. خبر ایجنس د هند خلایي ادارې اسرو دوه ساینسدانانو په حواله لیکلي چې له مصنوعي سیارو به د ښه معیار تصویران ترلاسه کوي چې پکې د گاونډي هیوادونو پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال کې د فوجي کاروایانو څارنه کول دي.
دا مشال ریډیو دا.
او هم له دې سره اوس د دې غړي خبري برخه پای ته رسیدل. لژمن سره سم درته ونې خبرونه د نړۍ رنگونه خبرو. په دې خبرونه کې د ساينس، ټکنالوژي او فلم نړۍ معلومات اوري. د پروګرام کوربه ګولایز دی. مخکې هم دغه پروګرام اوریدل دي. نن یو ځل بیا دراورو.
دا مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وای. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د اټلی په وینیس ښار کې د نمایش پر وخت د قطر شاهي کورنۍ کالي غلا شوې دي. پولیس وایي دوک پلسینی محل کې د نمایش یو ډبینه کالي او زیورات غلا شوې دي. د دې مالیت په لکونو یورو کې دي. د پولیسو په خبره غلا شوې کالي په بازار کې خرڅ ځکه ګران دي چې دا ډېر زیات مشهور دي. د اټلی پولیسو د پیښې بلتنې پیل کړې دي. د مغولو او مهاراجاو د خزانې په نامه نمایش کې د شپاړسمې او شلمې پیړۍ کې د هند جواهرات راغونډ کړل شوي ول او د نمایش لپاره کېښودل شوي ول. دا کالي او زیورات د قطر واکمن شاهي کورنۍ السانی ملکیت دي. په دوبۍ کې جاروګر د هیرو ډکه کڅوړه پولیسو ته حواله کړې او دیانتدار یو مثال یې جوړ کړی دی. د متحده عرب اماراتو پولیسو په خبره وینکی ته رامنا نومي جاروګر د دوبۍ په القصوص کې صفایي کوله او یو کڅوړه یې وموندله چې پکې دننه هیرې او د سرو زرو کالي موجود ول. رامنا د علاج پر ځای هغه کڅوړه پولیسو ته حواله کړه. د مقامي پولیسو مرکز یو مشر یوسف عبدالله هغه جاروګر ته د دیانتدارۍ ځانګړې تمغه ورکړه. د پولیسو په خبره کڅوړه کې موجود زیوراتو مالیت 2 لک درهم و. په دې پروګرام کې مو د 3D ټیکنالوژي په اړه ډېر معلومات اوریدلي وو چې موجوده وخت کې ډېر زیات شیزونه د دې ټیکنالوژي په مرسته جوړیږي. په ځینو هیوادونو کې پولونه، مصنوعي اعضا او نور شیزونه هم جوړول کیږي. خو اوس د چین یوې کمپنۍ ون سن شیلټر پوره یو بس سټاپ یعنی د ګاډو تمځای د 3D پرنټینګ په مرسته جوړ کړی دی. دغه کمپنۍ د بس سټاپ جوړولو وروسته د سړک په غاړې لګولې هم دی. د کمپنۍ په خبره دا ټول مواد ریسایکل یعنی بیا استعمالیدونکي موادو او خام مال نه جوړ شوی دی. په عمومي توګه خلک د کور ځینې شیزونه فالتو ګڼي خو یا دی کمپنی دغه ټول شیزونه راغونډ کړی دي او د دې په مرسته یې بس سټاپ یعنی تمځای جوړ کړی دی. د 3D پرنټر په مرسته جوړ شوی بس سټاپ کې د خلکو ودرېدو ځای، چت او ناستې لپاره ځایونه جوړ کړل شوي دي. په دې کې یو میز هم جوړ کړل شوی دی. په چین کې ون سن کمپنی د 3D کورونو او لوی ودانیو جوړولو تر ټولو لوی او جدید کمپنی ګڼل کیږي. دغه کمپنی په تیر کال کې تر 100 نه زیات کورونه د 3D پرنټر په مرسته جوړ کړي دي. په جرمنی کې یو داسې قانون نافذ کیږي چې په ټولنیزو ویبپاڼو د کرکې، نفرت خوروونکي، دروغو او غیر قانوني مواد به په سمدستي توګه لرې کیږي. د قانون تر مخه کچري هغه ویبپاڼې مواد نه لرې کوي نو پر هغوی به 15 کروڑ یورو جرمانه لګول کیږي. د دې قانون لاندې هغو ویبپاڼو ته به له مخکې نه خبر ورکول کیږي چې غیر قانوني مواد له خپلو پاڼو لرې کړي او هغوی سره به 24 ګڼټې وخت وي چې دغه مواد له خپلو ویبپاڼو لرې کړي. هغه ټولنیزې ویبپاڼې او رسنۍ چې 100 لک نه زیات صارفین لري د دې قانون لاندې به وي. په دې کې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب د دې بنیادی توجه مرکز دی. خو ځینې رسنیو دا رپور هم ورکړی چې دا د ریډیټ، ټمبلر او د روسي سماجي رابطو ویبپاڼې وی کې باندې هم وي. ټویټر پاڼې په دې حواله خپل ګایډلاینز کې بدلون هم راوستی دی. د نیټس ډی جی نومي قانون تیر کال په جون میاشت کې منظور کړل شوی و او په اکتوبر میاشت کې پرې عمل شروع شوی و. په جرمني کې د ټولنیزو رابطو او نورو ویبپاڼو ته تیر کال اخیر پورې وخت ورکړل شوی و چې د دې قانون لپاره ځان تیار کړي. ځینې رسنیو تر مخه په جرمني کې فیسبوک پاڼې 100 کسانو ته ملازمت ورکړي چې د دغه موادو نشاندهي وکړي. ایل جی کمپنی د نړۍ تر ټولو لوی ټلویزیون مارکیټ کړی دی چې 88 انچ دی. که څه هم دا وخت په نړۍ کې سامسنگ، سونی او نورې کمپنۍ جدید او لوی ټلویزیون سیټونه جوړ کړي دي، خو ایل جی کمپنی د نړۍ لومړی 8K او 88 LED انچ ټلویزیون مارکیټ کړی دی. دا وخت په بازار کې له 90 واخلي تر 80 انچ پورې جدید LCD ټلویزیون موجود دی، خو ایل جی کمپنی له ټولو مخکې شوې ده. کمپنۍ د خپل نوي 88 انچ ټلویزیون قیمت په سمدستي توګه اعلان کړی نه دی، خو په راتلونکي میاشت کې په امریکا کې د الکترونیک نمائش کې دا وړاندې کولو اراده لري. د دې مخکې ایل جی کمپنی د کاغذ په شان تاویدونکي ټلویزیون هم معرفي کړی وو. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم جومانجی ویلکم ټو د جنگل په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 3.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سٹار وارز دی لاسټ جیډای دی چې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم پچ پرفیکټ 3 دی چې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار سلمان خان فلم ټایګر زندہ ہے په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم ټایګر زندہ ہے په هند کې د 325 کروڑ روپو کاروبار ته نږدې شوی دی. د هند کوی موی ویبپاڼې تر مخه فلم ټایګر زندہ ہے په مجموعي توګه په ټوله نړۍ کې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم فکرے په دویم نمبر او فلم فرنګي په دریم نمبر دی. د هالیوډ سینما مشهور اداکار جیرارد بٹلر نوې فلم ډین اف تھیفز با د جنوري 15مه نمایښ ته پاره وړاندې کیږي. د دې فلم اخري ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن فلم دی. په فلم کې د غلو یو ډله خودل شوی چې لوی بینکونو نه غلا کوي، خو د لاس انجلس پولیسو ځانګړې ډله دوی پسې وي. د غلو ډله د مرکزي بانک د لوټولو پلان جوړ کړی وي، خو د پولیسو ځانګړې ډله هم خپل پلان لري چې د غلا هڅه شنډه کړي.
We've got a bank to 11 in progress. Suspects are armed and they have taken hostages.
All units stand down.
You want to?
Yep. How the hell are you going to get out of this?
You know what this is? It's a decoy.
Feeling like a different animal here, boys.
Let's go, let's go!
Trading up. Los Angeles branch of the Federal Reserve.
Best city.
Only bank has never been robbed.
That's why we're gonna rob it.
Gangbangers, these are not
the National Bank Hollywood job.
Laguna Niguel.
We nail these guys,
we solve all these cases.
This is the crew.
Let's pay them a visit.
Do we look like the types who'll arrest you?
We just shoot you.
They're addicted to heists.
Sooner or later, they'll need their fix.
At the Federal Reserve, billions of dollars are taken out of circulation. If we can break in and steal those old bills before they're destroyed, we got our hands on money that's untraceable.
Every time I'm in the street, I hear, ya, 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 ya. Back when I was nine, no effect of nine, back to ten, oh.
د هالیوډ سینما نوې فلم سترونګ 12 به د جنوري په 13مه نمایښ ته پاره وړاندې کیږي. د دې فلم اخري ټریلر هم خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار کریس هیمبرټ او نور کار کړی دی. دا په رښتینی کیسه جوړ فلم دی. په فلم کې د هغو 200 امریکایي فوجیانو کار کودل شوی چې په افغانستان کې په اسپو سپارول او وسلوالو طالبانو او القاعده شبکې پر ضد په ځانګړي عملیاتو کې برخه اخیستې وه. دا د امریکا ځانګړي ځواکونو لومړۍ ډله وه چې د 11 سپتمبر ترهګریز بریدونو وروسته افغانستان ته لیږل شوی وه. په دې ډله کې 12 فوجیان شامل ول. په هغه وخت کې امریکایي ځانګړي ځواکونو د شمالي اتحاد عبدالرشید دوستم سره ملګري شوي ول او وسلوالو پر ضد یې غیر روایتي جګړه کې برخه اخیستې وه. په دې رستو کې د امریکا استخباراتي ادارې CIA د هغه فوجانو په اړه معلومات خپاره کړي ول. دغه سرتیرو ته په اسپو سپاره فوجان ویل کیږي.
Nineteen men attacked our country. The 12 of you will be the first ones to fight back.
Why these men follow you? You take me to the Taliban, I'll show you.
Okay, we take horses.
You serious?
Who's ridden before, anyone?
50,000
Al-Qaeda fighters.
And yours just an army of 12.
You've just been handed the most important mission in the free world.
Hold on. Our boys are going to ride into battle on horseback?
Chances are we are not going to make it out of this one. If we quit now, what happened back home is going to happen again and again.
This is from the towers. You carry that with you.
د هندي سینما نوې مزاحیه رومانوي فلم سونو کی تیتو کی سویتی لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار کارتک آریان کار کړی دی. د کارتک آریان مشهور فلم پیار کا پنچنامه کې ډایلاګ په ټول هند کې ډیر زیات مشهور شوی وو. د فلم ډایرکټر په خبره په نوې فلم کې هم د کارتک ډیر مهم رول دی. دا فلم به د فروری په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
دو سال میں 24 مہینوں میں 104 ہفتوں میں 102 ہفتے رلائنس نے ایک ہفتہ پر سال کی خوشی کا ایوریج کون سی ریلیشن شپ میں ہوتا ہے؟
پھر کیا کروں؟
ختم کر.
بٹ مجھے سیریسلی لگتا ہے مجھے شادی کر لینی چاہیے ورنہ میں پھر پھنس جاؤں گا لڑکیوں کے چکر میں. پھر تو بھی ریٹائرڈ ہوتا ہے.
یہ نا ٹو گڈ ٹو بی ٹرو والا سین ہے. بچوں کے NGO میں کام کرتی ہے, سب سے پیار سے بات کرتی ہے, ٹیفن بھیجتی ہے, ہر کریکٹ چیز کرتی ہے. اتنا پرفیکٹ کوئی نہیں ہو سکتا یار, کچھ تو گڑبڑ ہے.
میں کیا شکل سے جھوٹی لگتی ہوں؟
ہاں میں نے بتایا اس کو, تو یہ تو بلیو ہی نہیں ہو رہا کہ ایکچولی میں اتنی اچھی ہے.
کسیٹے میں بتا رہا ہوں تجھ کو, یہ لڑکی رونگ ہے. اتنے پیارے لوگ ہوتے ہیں کہیں, سب ڈھونگ ہے.
یہ تیری مدرلی انسٹنکٹ ہے میرے لیے جو باہر آ رہی ہے, تو میرے لیے پروٹیکٹیو ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے,
باجرے کی روٹی دیدی نے بولا.
تیرے کھانے سے لے کے کپڑوں سے لے کے ٹوتھ پیسٹ تک سالا وہ چنتی ہے ہمارا. اچھا خاصا کولگیٹ چل رہا تھا بچپن سے, ہربل کے چکر میں دن بھر مٹی کی فیلنگ آتی ہے منہ میں.
غلط پنگا لے لیا تم نے,
अब ले लिया तो ले लिया, तो बड़ा प्यारा पंखा।
जितना चाहो ट्राई कर लो, ये शादी तो तुड़वा के छोड़ूंगा।
हिंदी सिनेमा मशहूर अदाकार अक्षय कुमार ने फिल्म पैडमैन लुमड़े ट्रेलर पोर्ट से दे दब रिख्तनी किस्सा जोड़ फिल्म दे फिल्म के सोनम कपूर और राधिका आप्ती हम कार कड़े दे द फिल्म द अदाकारी और लिखवाली ट्विंकल खन्ना किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद बंदी जोड़ दे फिल्म के द तमिलनाडु यो मदनी फाल जोन पोदल शेवे चे सरंग यो हसासा मौजूद टोलनी फिकर बदल दी द फिल्म मशहूर डायरेक्टर आर के बल की जोड़ कड़े दे फिल्म पैडमैन बाद जनवरी पर्षपद विश्तम नुमाइश तपारावलानी की गई।
अमेरिका के पास सुपरमैन है, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, लेकिन इंडिया के पास बैडमैन है।
यू थिंकिंग आई मैड बट मैड ओनली बिकमिंग फेमस।
हो ढाई ढाई ना गोली मारे, ढाई ढाई ना एंटर मारे, स्लो मोशन में हड्डी तोड़े ना।
बिग मैन स्ट्रॉन्ग मैन नॉट मेकिंग कंट्री स्ट्रॉन्ग, वुमन स्ट्रॉन्ग, मदर स्ट्रॉन्ग, सिस्टर स्ट्रॉन्ग, देन कंट्री स्ट्रॉन्ग।
बैडमैन उड़ना छोड़ के धरती पे क्या कर रहा
है? बारे 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 बैडमैन।
आई नॉट स्टडी IIT बट IIT स्टडी मी, गिविंग मी अवार्ड।
قدرمن اوریدن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونو کی معلومات واوریدل وس پل قربا گل آیاست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې با له نو معلوماتو سره تاسی په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوری پلوی الله مسپارم
سر دے